بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دې خبرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا قليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پناما چې بخون که او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسې قبر شروع کوي چاته به دروغ جن وایست او څوک به وجنی او هغه بلارې ډلې وویل چې زمونږ زړونه په غفلت کې نغښتی دي یعنی د اسلام آواز نه ورسیږي بلکې دوی د کفر په وجه خدای رټلی دي نو ډیر لږ کسان پکې ایمان راوړي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو خوږو روژاتیانو په مزګرنې خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص ډک ګېډې ګېډې سلامونه ومنه. ازنو نن د خالی یا شنبې ورځ د 1403 هجری لمریز کال د کب د میاشتې 13 نیټه چې د 1443 هجری قمری کال د روژې د مبارکې میاشتې لا ومې او د 2025 میلادي کال د مارچ لا اتمه نیټه سره سمون خوري. زموږ په نن خبرونه کې چې قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده لومړی لوامون سره سم خبرونه او د لشي په خبرونو کې یو راپورټ هم لرو. بیا تر یو سیاسي تبصره باندې چې د ایټمی پروګرام پر زد د لوی دی زوالو دروغ او غړونه تر عنوان لاندې ده د دې ورسته هم بیا ورځپاڼ ته د کتنې پروګرام درته وړاندې کیږي چې بیا هم د رڼا سرچینې پروګرام اوردلش او لدی ورسته هم بیا د تلپاتې وږمې پروګرام درته وړاندې کیږي چې په همدې سره زموږ د یو ساعته مازیګرنې خبرونه هم سرت رسی پارس ټوډے ډاټ آی آر سلیش بی زموږ د انټرنیټي سایټ درخته ځانو یو لنډه دمکی اوبه سیمه نړۍ خبرونو سره تاسو خدمت حاضر یم. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غو سم پام کړی د محل خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز د ایران د اسلامی جمهوریت خارجه وزیر خاغلی راغچی ویلی چې د اړیکو ساتنه د ایران او ترکی چارواکو ګډ مسولیت دی. د افغانستان په خوانی ولسمشر امیت کرزی ویلی چې خزو ته باید د پرمختګ او فعال ګډون زمینه برابر شي. د سوریه موقته حکومت 25 علویان اعدام کړل او طالبان وایي چې افغان خزی په فزیکی او رواني امنیت کې ژوند کوي. اوس هم بشپړ خبرونه. خاغلی عراقچی ویل چې د اړیکو ساتنه د ایران او ترکی چارواکو ګډ مسؤلیت دی. پارس ټوډے د اسنا په حواله راپورټ راکړی چې د ایران بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی چې د اسلامي ملګرتیا سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په بیړنۍ غونډه کې د ګډون لپاره سعودي عربستان جدې ته تللی. د دې غونډې په څنډه کې د ترکی د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان سره کتنه او خبرې اترې کړې دي. په دغه غونډه کې خاغلی راکشي د اسلامي نړۍ په ځانګړي توګه د لویدیځې آسیا په سیمه کې لا چیلنجونو سره د مقابلې لپاره د اسلامي هیوادونو ترمنځ د پراخې همکاري او غږملتیا اړتیا ته په اشاره سره د اسلامي نړۍ لخوا د پریکنده او واتس متحد اقدام وختنه وکړه ترڅو د غزې د خلکو د جبري بي ځای کېدو یا د لیدیځ غاړې لا اشغالګر وجود سره د ځای کېدا لارې د فلسطین د وجړولو لپاره د استعماري دسیسې مخه ونیسي. عراقچی همدارنګه په سوریه کې خطرناکو بدنونو ته هم اشاره وکړه او د سوریه د نویو واکمنانو مسؤلیت یې د سوریه د خلکو د ټولو ډلو او پرګنو د امنیت او ژوند ساتنې مسؤولو باندې ټینګار وکړ چې په سوریه کې به ناامني او بېثباتي وازې د سیونیست رژیم په ګټه او د تراګرو افراطي ډلو او عناصرو د ناوړه استفاده او ګټې پورته کولو سبب وګرځي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هم د ترکیې او ایران د دوه اړخیزو اړیکو لوړ اهمیت ته اشاره وکړه او په بیلابیلو برخو کې د دواړو اړخیزو اړیکو د ساتلو او پراختیا لپاره د هیواد مشرانو په هوډ ټینګار وکړ. د پاکستان حکومت لا مارچ تر یو دیر شمه د اے سی سی کارت لرونکو افغان کډوال باسي. زمون خبریال راپورت راکړي د پاکستان فیډرل حکومت د افغانستان کارت لرونکو خارجو یعنی افغان سټیزن کارت او د غراس ټولو غیر قانوني بهرنی وګړو ته سپارښتنه کړې ده چې د بیرته ستنولو د کمپاین د یوه برخې په توګه د روان میلادي کال د مارچ د میاشتې تر یو دیرشمې نېټې پورې له پاکستانه ووځي. افغان سټیزن کارډ د پیژندګلې هغه سند دی چې د نادرا ادارې لخوا د نومونو ثبت کړی شوي او افغان خارجو ته ورکړل شوی دی. په 2023 میلادي کال کې پاکستان د هغو بهرنیو وګړو پر ضد چې سندونه لري اقدامات پیل کړل او له هغه وخت راهیسې تر اوسه 1,015 سره کسان بیا افغانستان ته بیرته استول شوي. دغه راز واک تر رسیدا ورسته د امریکا ولسمشر ټرمپ لومړنی اقدام خپل هیواد ته د افغانستان د هغو خارجو چې د امریکا د عسکرو لپاره یې کارونه کړي دي د ویزو ورکول بند کړل. دغه چارې پاکستان کې د افغانستان د کابو 25,000 خارجو امریکا ته د انتقالېدو پروسه ګډه وړه کړې ده. په دې کې اکثره افغان خارج له امریکا سره د کار کولو په خاطر د افغانستان د طالبان لخوا د نیول کېدا او د سزا له خطر سره مخامخ دي. د پاکستان حکومت یو پلان جوړ کړی چې د افغانستان هغه خارج چې نمونه یې ثبت شوي له اسلام آباد او راولپنډي بهر کړي او سو کسو کې خپل هیواد ته ورستنه کړي. حامد کرزی ویلي چې ښځو ته باید د پرمختګ او فعال ګډون زمینه برابره شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه پیغام کې ویلي چې د ښځو لپاره باید د پرمختګ او فعال ګډون زمینه برابره شي. حامد کرزی دغه پیغام کې ویلي چې د افغانستان حال او راتلونکي د ښځو معنا لرونکي ګډون ته اړتیا او ضرورت لري. نوموړي د طالبانو سرپرست حکومت اوختي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. کرزی دا راز داسې مهال د نجونو پر مخ د تعلیم د دروازې د پرانستلو غوښتنه کوي چې طالبانو د حکومت ویان تازه ویلي چې په افغانستان کې ښځې له فزیکي او رواني اړخه خوندي دي. یونما په افغان ښځو او انجونو باندې پر پانګونې ټینګار کړی دی. په افغانستان کې ملګرو ملتو سیاسي دفتر یونما د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر افغان ښځو او نجونو د پانګونې وختونه کړی ده. یونما نن په بیانیه کې یو ځل بیا طالبانو وختي چې پر ښځو او نجونو لګول شوي ټول محدودیتونه لیرې کړي. یونما د سقال شعار حق برابري او د ښځو ځواکمنتیا ټاکلې او ټینګار کړی چې طالبانو ښځې له زده کړو او ټولنیزو ژوند بیا محرومې کړي. یونما له نړیوالې ټولنې وختونه کړی ده چې د شهرونو پر ځای عملي اقدامات وکړي له افغان ښځو سره خپل پیوستون پیاوړی کړي. طالبانو پر افغانستان تر واکمنۍ وروسته ښځې له بنسټیزو حقوقو لکه زده کړو، کار او فردي ازادیو بیا محرومې کړي دي. د تورخم د لارې د بندیدا له امله د بېځایه شویو خلکو د مرستو وختلو په ارتباط زمونږ خبریال او ملګري رالیږلي راپورټ وکړي.
ننګرهار کې د تورخم جګړې او پاکستانی فوجانو د توغندوی جبریدونو لامل به ځای شوی کورنۍ د مرستې غوښتنه کوي. ځای چارواکي وایي د بي ځای شوی کورنۍ سروې بشپړ کړي او ضرب ورسره اړینې مرستې ترسره کړي. په تیرو نږدې دوه اونیو کې چې د ډیورن فرضي کرښې او تورخم دروازې ته چیرمه د افغان او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ وسلوالې نښتې ترسره شوي او له امله د تورخم دروازه تړل شوې سربېره پر دې پاکستاني فوجانو د ملکي وګړو د استوګنې پر کورونو توغندوی بریدونه هم ترسره کړي چې خواوشا 800 کورنۍ د ډیورن فرضي کرښې تاثیر مسیمو څخه خپل کورونه پرې خودو ته اړ شوي او دا مهال دغه بې ځای شوی کورنۍ په دښتو کې تر شنه اسمان لاندې وخت تیروي. دغه کورنۍ وایي خپل ډک کورونه پرېښي او یوازې سرونه یې خوندي سیمو ته رسولي دي. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو څخه د مرستو ترسره کېدو غوښتنه کوي.
جنگ شروع شو، ډک کورونه مو پرېښودو، واړم را خلاص کړ، خاص بس سخت مشکلات سره مخ یو، کورونه او کورې مو لګېدې، ورڅ ولګېدې او بس خاص ځانم را خلاص کړی.
یو شمېر کورنۍ به وایي په جګړو کې د ملکي وګړي او سوګنجین نه پنه کیږي. دوی وای پاکستان تل همداسې کوي او ملکی وګړو ته زیان رسوي.
ګولۍ راځي، وانونه راځي، هر یو شای راځي. پاکستان د یو گزار نه دی، تاسو هم گزار شو.
د ننګرهار کډوالو چارو رئیس حاجی بس محمد عبدالرحمن هم د بیځای شو کورنۍ ستونزې منی او وای د دې کورنۍ سروې بشپړه کړي او زر به وسره هغه مرستې چې دوی غوښتنه کړې ترسره کړي.
زموږ سروې ختم شوه، نور پسې دستي انشاءالله د دوی ضرورت په اساس دوی موږ ته څه شي لیکل، څه ضرورتونه دي، هماغسې کومک ورسره کړو.
په تېرو 15 ورځو کې چې پاکستاني لوري د تورخم دروازه د ترافیکو او خلکو د تګ راتک پر مخ تړلې، درې ځلې افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ وسلوالې نښتې شوي چې دواړو لورو ته پکې د سر جرونه اوښتي دي. سربیره پر دې د تورخم دروازې دواړو خواو ته زرګونه پر سوداګریزو توکو بار لارې ولاړې دي او د ناروغانو په ګډون هغه سلګونه کسان چې دواړو هیوادونو ته تګ راتک او هم د دروازې د خلاصون په تمه ناست دي. د تورخم دروازې د خلاصون لپاره ترسره شوې ټولې خبرې اترې تر دې دمه بې پایلې پای ته رسېدلې او د اوس لپاره د دې دروازې د خلاصون کوم سرک نه معلومیږي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو ته دوام ورکو. د سوریه موقته حکومت 250 علویان اعدام کړل. د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې اعلان وکړ چې د موقته حکومت امنیتي ځواکونو د لازقي ولایت په خوا کې د علوي فرقې 250 غړي اعدام کړل. پارسټوډي د ارنا لکولا راپورټ ورکوي چې د سوریه د بشري حقوقو د څارنې ادارې ټینګار وکړ چې سوریه د موقته حکومت امنیتي ځواکونو د لازقي ولایت په څنډه کې د عشیر او المختاریه په خرنو کې 250 ځوان علوي نرینه او ښځې اعدام کړي دي. په عین حال کې د سوریه د موقته حکومت سرچینو په لتاکیا کې د امنیتی کمپاینونو په محل د خپلو امنیتي ځواکونو لخوا د انفرادي سرغړونو په اړه خبرې وکړې پرته له دې چې د دې پیښو په اړه نور جزئیات ورکړي. دا ټولنیزو رسنیو کارکوونکو په ټولنیزو رسنیو کې ویډیوګانې شریکې کړي چې ښایي چې د سوریې د موقته حکومت سره تړلي وسلوال کسان د ځوانو سوریایي نارینهو او د علوي فرقې سره تړلیو کورنیو ډله ییز اعدامونه کوي. همداراز په نورو کلیپونو کې د الجولاني حکومت سره تړلي وسلوال کسان هم ښودل شوي چې لا لنډ واټنه په ملکي خلکو ډزې کوي. د سوریې د لویدیځې برخې خلک په شمول د لازقی او ترتوز خارونو د پنځشنبه په شپه پاڅېدل او د احمد شرا په مشرۍ د سوریې د نوي حکومت د پالیسي او سیاستونو پر ضد مظاهره وکړي. طالبان وایي چې افغان ښځې په فزیکی او رواني امنیت کې ژوند کوي. د طالبانو وایي زبیح الله مجاهد ادعا کړې ده چې افغان ښځې او انجونې په فزیکی او رواني امنیت کې ژوند کوي. مجاهد نن د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې په اسلامي ټولنه کې د ښځو حقوق له لویدیځو ټولنو سره توپیر لري. د طالبانو دغه چارواکي ادعا کړې ده چې د اسلامي شریعت پر بنسټ د ښځو او انجونو ټول حقوق تامین شوي دي. هغه زیاته کړې ده د ښځو د عفت، عزت او شرعي حقوقو ساتل د طالبانو لومړیتوب دی. پر افغانستان د طالبانو لا واکمنېدو وروسته افغان ښځې او انجونې د زده کړو، کار او فردي ازادیو په ګډون له خپلو ډېرو اساسي بشري حقوقو بې برخې شوي دي. پر اوکراین د روسیې هوایي بریدونو 11 کسان وژلي او 13 بیا نور بیا ټپیان شوي دي. روټرز د اوکراین د کورنیو چارو وزارت په حواله راپورټ ورکړی چې دغه بریدونه بیګا د اوکراین د ختیځ پر دو بریلیا ښار کې شوي دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت زیاته کړې چې روسیې د بیپلټا الوتکو بالستیک توغندي وو او ګڼو راکټونو په کارولو سره پر دغه ښار برید کړی دی. د اوکراین امنیتي چارواکو تایید کړی ده چې راکټونه په څو پوډیزو ودانیو او موټرو لګیدلې دي. ماسکو تر اوسه دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. دا بریدونه په داسې حال کې شوي دي چې د سوریې او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره په سعودي عربستان کې د امریکا هڅې روانې دي. په جنوبي سودان کې د ملګرو ملتو په چورله کې برید کې 28 کسان وژل شوي دي. په جنوبي سودان کې د ملګرو ملتو په یوې چورله کې برید چې لسګونو کسانې وژل په افریقایي هیواد کې د ملګرو ملتو دفتر په غوسه کړی دی. پارسټوډي د مهر خبري آژانس په حواله وایي چې د ملګرو ملتو سرچینو راپورټ ورکړی چې په جنوبي سودان کې د یوې چورله کې په نخا کېدو سره ګڼ شمېر خلک وژل شوي دي. دغې سرچینې ویلي چې په جنوبي سودان کې ملګرو ملتو وه چورلکه په نښه شوه. چورلکه هغه مهال په نښه شوه کله چې د جنوبي سودان د عسکرو د ایستلو هڅه یې کوله. د افریقایي هیواد جنوبي سودان کې د ملګرو ملتو دفتر ویلي چې مزمون په خلکو برید یو وحشیانه عمل او جنګي جنایت دی. د جنوبي سودان د اطلاعاتو وزارت هم ویلي چې زموږ شاوخوا 20 ځواکونه د ملګرو ملتو د هلیکاپټر په برید کې وژل شوي دي. افغان فوټسال لوبډله نن ماښام له ایران سره لوبه کوي. د افغانستان د فوټبال فیډریشن وایي چې د فوټسال ملي لوبډله به د برازیل په څلور اړخیزه لوبلړۍ کې خپله دریمه لوبه د ایران پر وړاندې ترسره کړي. افغان لوبډلې دغه لوبلړۍ کې خپله لومړۍ لوبه لا ګرینلینډ ته په ماتې ورکولو سره پای ته ورسله. خو په دوامه لوبه کې له برازیل څخه بیا ماتې وخوړه. د برازیل څلور اړخیزه ټورنمنټ د ایران، افغانستان، ګرینلینډ او کوربا برازیل ترمنځ پیل شوی دی. دا د دې مهال خبرونه په پاملرنې مو دنیا مننه. تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت قک د ایران د اټمی پروګرام پر ضد د لویدیځوالو دروغ او غړونه د زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د ایران د اسلامی جمهوریت بهرنی او چارو وزیر سید عباس عراقچی د ایران د اټمی پروګرام پر وړاندې د لویدیز د غړونو او دروغ په خبرګون کې ټینګار وکړ چې د ایران سوله ییز اټمی پروګرام د پوځي برید لا لارې لمنځه نشي وړل کېده. ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په جده کې د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چار وزیرانو د غونډې په څنډه کې فرانسې خبری اژانس سره په خبرو کې ویل چې ایران به له امریکا سره د خپل اټمی پروګرام په اړه خبرې اترې تر هغه وخته بیا پیل نه کړي تر څو چې د ټرمپ حکومت د زیات نه زیات فشار سیاست موجود وي. هغه ډیر اخچی زیات کړه د ایران اټمی پروګرام د پوځي برید للارې نشي لامنځتلی. دا هغه ټیکنالوژي ده چې مونږ ترلاسه کړي ده او په ذهن او دماغ کې ټیکنالوژي نشي بمبار کېدلی. د ایران اسلامي جمهوریت د امریکا او لویدیز له ټولو بدلوځیو سره سره خپل سوله ییز اټمی پروګرامونه او اهداف پر مخ وړي او د نړیوالې ټولنې پر وړاندې خپله ژمنتیا او مسؤلیت ثابت کړی دی. که څه هم امریکا او د هغې متحدین په ایران د اټمی وسلو د ترلاسه کولو لپاره د هڅې په دروغو تور لګولی، خو ایرانی چارواکو په دوامداره توګه دا تورونه رد کړي او ټینګار یې کړی چې د ایران اټمی پروګرام سوله ییز دی. د برجام د خبرو اترو په بهیر کې او حتی ورستا لاغه چې امریکا په یو اړخیزه توګه له دې تړون ووتله، ایران د خبرو اترو او ډیپلوماټیکو حللارو پر بنسټ خپل سوله ییز چلن ته دوام ورکړی دی. په بدل کې متحده ایالاتو او اروپایي درې کسیزې ډلې یا ټریکا د خپلو ژمنو په خلاف یو دریز غوره کړ او د ایران د سوله ییز اټمي پروګرام پر وړاندې دروغ وویل. د ایران اسلامی جمهوریت تل ویلی چې د امریکا د غیر عادلانه او غیر قانونی بندیزونو د لیرې کولو په هدف یې مذاکرات پیل کړي او د بندیزونو د اغیزمنه لیرې کولو او د ایران د ګټو د خوندي کولو لپاره د اړینو تضمینونو ترلاسه کولو پرته به هیڅ نوي موافقه ونشي. ایران بیا بیا ټینګار کړی چې د ډیرو وختونو د منلو لپاره به د امریکا فشار او دباو ته تسلیم نشي او په برجام کې د اروپایي غړو هیوادونو د خپلو ژمنو په پلي کولو کې ځان ته په پام سره د برجام په چوکار کې د خپلو اټمي ژمنو د کمولو لپاره 15 ګامونه پورته کړل. د خبرو اترو دوام او یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د ایران له نظره مهمه مسله د لویدیز لوري لخوا د شویو ژمنو پلی کول دی چې امریکایانو او اروپایی ټریک تر اوسه پورې له پورا کولو انکار کړی دی. د دې کارنګونو سره سره سپینې ماڼۍ پورې تړلو رسندیو لخوا د ایران د سوله ییز اټمي پروګرام پر وړاندې منفی تبلیغات هم دوام لري. د بندیزونو دوام د اټمي انرژي پر نړیوال آژانس کې د پریکړه صادرېدل او د ایران پر وړاندې د امریکا د دوه ګونی ډیپلوماسي او زیات نه زیات دباو او فشار سیاست نه یوازې د واشنگتن لخوا د باور جوړونې اقداماتو خودنه نه کوي، بلکې یو ځل بیا په خبرو اترو کې له برجام هخوا د امریکې ډېرې وختونه هم خي. خو لکه څنګه چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی دی، ایران اټومي پروګرام به د پوځي له لارې بیا و نه درېږي. تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته مزګرانه خبرونه اوري. د خبرونه دوام ته وښه
روت سپانو ته کتنه
د تهران رادیو قدر من اوریدم کو السلام علیکم او بر اسپان ته د کتنی لیوی بلی برخ سر ازل اسقر عبیدی الله خپل محترم امکار
امان الله زمانی
سر استاسو په خدمت کې نن به هم په سر کې د تهران چاپ او ورپسې کا وښو نو د افغانستان په شمول به د ځینو بهرنۍ ورسپانو مهم خبرونه تبصره او مقالې در سره شریک کړو. هیله ده چې د پروګرام تر پای مو سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
دوستانو د تهران ورسپانو په سر کې جمهوری اسلامي ورسپانه راخلو چې په خپل اول مخ کې د تل په شان د ارواحاد امام خمیني رحمت الله علیه یو قول راخسته او د روژې د مبارک میاشتې په هکله د امام خمیني له اخلاقي بحث نه یې دا جمله غوره کړې چې فرمایي د نفس له مینې ازادي تر ټولو لوړ ازادي ده. جمهوری اسلامی همداشان خپل اول خبر د سوری حالاتو ته ځانګړی کړی او د یو انزور په چاپولو سره یې په غټو ټکو لیکلي د جولانی د حکومت خلاف ولسی پاڅون او د سوری د آزادولو د پوځي شورا جوړول. د دې خبر په ځینو مهمو برخو کې راغلی دی. د سوری له موقته حکومت سره د مبارزې په موخه نوې ډلې جوړې شوې دي چې تر ټولو مهمه پکې د سوری د آزادۍ لپاره پوځي شورا او د ساحل دفاعي کنډک نومیږي چې د قومندانۍ د سوری د پوز یو پخوانی جنرال په غاړه لري. د سوری د آزادۍ پوځي شورا هم د جنرال غیاث سلیمان د لاپ مشري خپل شتون اعلان کړی دی. دغه شورا د خپل شتون له اعلانولو وروسته په اولنی بیان کې خپل اهداف بیان کړل. له بلې خوا ساینوسټي پوځیان د سوری د خاورې ځینې نورو سیمو ته رسیدلې دي. همداشان خبری سرچینې له تحریر الشام او د جولانی له ځواکونو د ملاتړ لپاره سوری ته د ترکیې د پوځیانو د داخلېدو خبر هم ورکوي. جمهوری اسلامي په یو بل سرټکي کې د اروپایي اتحادیې د بیانې امریکې او د روسي رپورټ ته د ایران د غبرګون په هکله خبر کې لیکلي چې په ایران باندې د فشار سیاست اپوټه نتیجه ورکوي. خبر زیاتوي ایران د خپل قانوني جبراني اقداماتو بندولو ته تیار دی، خو په دې شرط چې د امریکا او د اروپایي ټولنې او ترویکا محدودوونکي اقدامات او بندیزونه په اغېزناک او د ازمایلو وړ توګه لرې شي او د اټومي موافقې ټول لوري د خپلو ټولو ژمنو اغېزناک او بشپړه اجرا دوباره پیل کړي. جمهوری اسلامي همداشان لیکلي چې اروپا د ټرمپ له خبرو سرغړونه پیل کړې ده. په دې لړ کې د اروپایي هیوادونو مشرانو له اوکراین څخه د پوځي او مالي ملاتړ په زیاتولو ټینګار کړی دی. اروپا ویلي چې د اوکراین او زلنسکي تر څنګ ولاړه ده. د اروپا د پارلمان مشر هم وایي چې موږ د زلنسکي په خوا کې یو. همدارنګه د اوکراین ولسمشر زلنسکي هم د اروپایي ټولنې له غونډې وروسته ویلي چې اوکراین یوازې نه دی.
دا هم د تهران چاپ کې هانه ورسپانه می پلاس کې ده چې د هم په خپل غړ سر ټوک سره په ترتو سو لازقی کې د جولانی د ترهګرو خلاف د سوریه د خلکو د پاتون خبر راخسته ده. خود دې ورسپانه دا بل خبر هم جاجو چې ایران ته د خبر د خبراتورو د بلنې په لړ کې د امریکا د ولسمشر د لیک استولو د ګونګو سو پاکلې لیکلې دي. مذاکره ته د ترامپ بلنه او که د احمقانه فریب عملیات. د دې څیړنې په ځینو برخو کې لولو، ترامپ پرون جمعه له فاکس بزنس سره په یوه مرکه کې ویلي چې تیره پنجشنبه یې د ایران چارواکو ته یو لیک استولی او له هغوی یې د مذاکرې غوښتنه کړې ده. خو ترامپ د ولسمشرۍ د روان دوهم پړاو تیرو میاشتو ته یوه کتنه دا حقیقت ښه څرګندوي چې هغه په سپینې ماڼۍ کې د خپل لومړی پړاو له پایته رسېد له پاتې کېدو سره ډېر لږ توپیر لري، خو په دې منظومان کې شاید له تیر پړاو سره د هغه تر ټولو ستر توپیر د هدف هیواد په تېره بیا د ایران په عامه افکارو باندې د اغېز شیندنې لپاره د هغه ځانګړې پانګونه وبللای سو. په همدې وجه ترامپ په دې باندې له پوهېدو سره سره چې د ایران چارواکو له امریکا سره هر ډول غیر عادلانه، غیر شرافتمندانه او بدماش ډوله مذاکره وار د مخه رد کړې ده، د یو داسې وړاندیز په کولو سره چې ایران له ولسه په غلطو مفروضو او محاسباتو ولاړه ده، د ځانه د مواجه ښودلو او د نظام د مسؤولانو د ګرم ښودلو هڅه کوي.
دوستان اوس هم راځو د افغانستان اړوند مطبوعاتو ته. په لومړي سر کې هشت سوپ رسپڼه راخلو. هشت سوپ رسپڼې هم لیکلي چې د پاکستان حکومت د مارچ میاشتې ته روسیو د آی سی سي کارت لرونکي افغان کډوال باسي. د پاکستان حکومت د روان کال د مارچ میاشتې پای د هغو افغانانو لپاره چې د آی سی سي کارت لري د وتلو وروستۍ نیټه ټاکلې ده. هشت سوپ ورځپاڼې لیکلي چې د پاکستان د ډان ورځپاڼې ویب سایټ هم نن په خپل تازه راپور کې ویلي چې دا وروستۍ نیټه د پاکستان له بهرنیو چارو وزارت او کورنیو چارو وزارت سره په همغږۍ ټاکل شوې ده. یو سند چې ډان ورځپاڼې ته رسېدلی ښیي چې د افغان کډوالو د ایستلو حکم د پاکستان د لومړي وزیر د دفتر له لورې صادر شوی دی. د راپور له مخې د مارچ له 1 وروسته به د پاکستان پولیس د آی سی سي کارت لرونکو او ناقانونه کډوالو ایستل پیل کړي. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې د پی او آر کارت لرونکي کسان چې د پاکستان کې د پاتې کېدو موده یې مخکې تمدید شوې وه له اسلام آباد او راولپنډۍ نورو ښارونو ته لیږدول کېږي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارل شوې چې سفارتونو ته خبر ورکړي څو درېمو هېوادونو ته د افغان کډوالو د لیږد بهیر ګړندی کړي. همدې ورځپاڼې په یو بل خبر کې لیکلي چې په کراچۍ کې د طالبانو سرکونسول عبدالجبار تخاري وایي چې د پاکستان د سند صوبې له زندانونو څخه یې 12 افغانان خوشي کړي دي. تخاري په یو پیغام کې ویلي چې دغه کسان پرون جمعه خوشي شوي او بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. هغه زیاته کړې چې اوس په سند ایالت کې د افغان بندیانو شمیر کم شوی دی. تخاري هم داراز ادا کړې چې افغانان په سند صوبه کې له جدي ستونزو سره مخ نه دي. نوموړي ویلي چې په تیرو 3 میاشتو کې 48 افغانان چې 2 ښځې او 15 ماشومان هم پکې شامل دي د سند ایالت له زندانونو خوشي شوي او بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
او د مسیر ورسپانې په ویب سایټ کې لولو چې ملګری ملتونه وایي افغانستان کې امنیتي پیښې کمې شوي دي. دا ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د افغانستان په تړاو په خپله تازه راپور کې په سیاسي او امنیتي چارو کې پرمختګونه، سیمه ییزې همکارۍ، بشري حقونه او اقتصادي مسایل ارزولي دي. اتریش په خپل تازه درې میاشتنی راپور کې چې د 2023 میلادي کال له نوومبر بیا د 2025 میلادي کال تر جنوري پورې مودې ته پکښې کتنه سوې ده، ویلي چې په دې موده کې د امنیت ضد پیښو کې کچه د تیر کال د همدې موده پرتله 16.3% کمه سوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي په دغه راپور کې پر امنیتي مسایلو سربیره پر حکومتولۍ، سیاسي پرمختګونو، سیمه ییزو همکاریو، بشري حقونو، اقتصادي مسایلو او د کډوالو وضعیت هم تمرکز کړی دی. د راپور له مخې په تیرو دریو میاشتو کې له ایران او پاکستانه څه د باندې 3,500,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ورستانه سوي دي.
دوستانو ورځپاڼه ته د کتنې د پروګرام وخت هم په همدې ځای پای ته رسیږي. نو موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.
درانا سرچینه
د تهران رادیو ګران اوریدونکو خیچاري عزیزانو سمزه فاطمی لخبل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې درانه سرچینه پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرې. یادونه کوو چې درانه سرچینه دغه پروګرام د قران مجید د لقمان سورې د 20 آیت ته نازلې داته بیل ده.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو له پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلام او مسلمانانو سره بو د یهودیانو په چلند کې تل سخت دښمنۍ لیدل کېدله. یهودیانو د خپل نژادي اصالت په حق له تل غرور کو او کوي. دغه نسم تصور پر اساس یهودیان د حضرت موسی علیه السلام دین په خپل نجات کې کله بند کړی دی او کاچیرې له یهود نجات پرته کوم څوک وغواړي د یهودي نومني نو یهودیان دغه کار نه مني. نو ځکه په نورو ملتونو کې تبلیغ نه دی کړی او نه یې لري. د همدغه باطل تصور پر اساس له یهودیانو پرته هیڅوک د خدای پاک په رسالت او پیغمبر کې هیڅ حق نه لري.
عزتمن اوریدونکو په حجاز ټاټوبي کې د یهود قبایلو اوسېدل د بخت النصر وختونو ته ورګرځي. آشور باچا چې بخت النصر په بیت المقدس کې حمله وکړه او یهودیان له هغه ځایه وشړل، یو شمیر یهودیان مدینې ته لاړل او هلته استوګن شول. البته داسې ښکاري دغه سیمې ته د یهودیانو د مهاجرت تر ټولو مهم عامل د آخر الزمان د پیغمبر د ظهور اټکل و. یهودو عالمانو په خپلو کتابونو کې لیدلی دي چې د آخري پیغمبر د هجرت ځای په حجاز ټاټوبي کې دی. د غراز په تاریخ کې ویل شوی دی چې د اسلام له ظهور څخه مخکې د شام د یهودیانو یو کس چې ابن هیبان نومېده مدینې ته ورغی. هغو خلکو چې دغه کس لیدلی و د هغه د فضایلو تعریف کاوه او ویل یې موږ چې هر کله له وچکالۍ سره مخامخ و باران ته مو اړتیا درلودله، نو هغه ورتللو او غختل مو چې د باران د وریدا لپاره دعا وکړي. ابن حیبان هم دعا کوله او په اسمان کې به ورېځې راتللې او په موږ به باران ورېدو. په زولونو دغه کار تکرار شو او له دې کبله هغه د مدینې په یهودیانو کې یو ډیر او بانفوز او اعتباری شخص وو. یوه ورځ خبر را ورسید چې ابن حیبان د مرکیدا په حال کې دی. یهودیان د هغه ګیر چاپی را غونډ شول او ابن حیبان د دغو یهودیانو په ټول کې وویل: ای یهودو، فکر کوئ چې کوم شی موږ له خپل آباد او د شام له نعمت څخه ډک ټاټوبی څخه دغه بې وزله ټاټوبی ته راوستی وو؟ ټولو خلکو وویل: ته په خپل ښه پوهیږې. وی ویل: زه له شام څخه دلته راغلی یم او د پیغمبر د ظهور په انتظار کې چې د هغه بعثت نږدې شوی دی، ځکه چې دغه ښار د هغه د هجرت ځای دی. هیله مو کوله چې هغه ووینم او د هغه پیروی وکړم. له بده مرغه دغه هیله زما په مړینې سره له منځه ځي، خو که تاسو د هغه د نوم او د هغه په اکله کوم خبر واورېده، نو اجازه ور نه کړئ چې څوک له تاسو څخه مخکې په هغه ایمان راوړي. ابن حیبان خپل خبرې پای ته ورسولې او مړ شو.
وګوریدونکو، یهودیان د پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام له خصوصیات دومره خبرو چې هاته د دوی ماشومان هم پیغمبر ختم پیژنده. د محمد بن عمر واکیدی په نوم د اسلام یو ستر تاریخ لیکونکی وایي چې یهودیان په خپلو کتابونو کې د خدای د رسول نوم او نښانه لوستله او خپلو ماشومان ته به درس ورکوه چې د هغه نوم او صفات څه دي او څه خصوصیات لري. په زړه پورې خبره ده چې هر وخت د سیمې د یهودیانو او درابانو ترمنځ کومه شخړه رامنځته کېدله، یهودیانو ځانونه د توحیدي مذهب پیروان ګڼل او رابانو ته یې په ګواښ سره ویل: ډیر زر به د یوه پیغمبر په پیروي سره چې ظهور به وکړي تاسو د عاد او د ایرام قومونو په شان له منځه یوسي. نو هغه وخت چې ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام د اوس قبیلې شپه کسان په مینا ټاټوبه کې ولیدل او هغوی اسلام ته وروبلل او له هغوی وغوښتل چې له هغه سره مرسته وکړي، هغوی په چټکۍ سره هغه وپیژند. وی ویل: دا همغه پیغمبر دی چې زموږ یهودیان له هغه ویره لري. نو ایمان یې راوړ او هغه یې تصدیق کړ. خو دغه چاره چې خدای پیغمبر ختم صلی الله علیه و علیه سلام د رب له نسل څخه انتخاب کړ، اکثر یهودیانو په پیغمبر ایمان را نوړ او منکر شول. د مدینه مسلمانان د یهودیانو په کړچار حیران شي او هغوی ته ویل: اے د یهودیانو ډلې، له خدای څخه ویریږی او مسلمان شئ. دا په تاسو څه شوي دي؟ هغه وخت چې موږ مشرکانو تاسو د محمد صلی الله علیه و آله وسلم او سا بینول او یادونه مکوله چې هغه به زر مابوس شي. خو هغوی په ټول وکاحت سره وویل: محمد زموږ لپاره هیڅ شی نه دی وړاندې کړی چې هغه پیغمبر وګڼو. هغه همغه کس نه دی چې موږ تاسو ته د هغه یادونه کوله. تر ټولو بده ده چې هغوی په خپل خبره ډول په خپل سپیڅلي کتاب تورات کې لاسوهنه کړې ده او هر هغه څه چې د پیغمبر ختم په حق لیکل شوی وو بدل او تحریف کړی دي.
یهودیانو نژاد پرستانه روحیه او د کینې په خاطر چې درلودلې چمتو نشول د خدای حکم ته تسلیم شي. هغوی ویل چې د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم پوها له تورات څخه اخیستل شوی ده، نو ځکه خو یې د هغه حضرت وینا ته غوږ نه اچوه او تل یې هڅه کوله چې د پوښتنو په کولو سره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم په لږې پوهې درلودلو سره یو عادي کس وښیي چې په دې ډول خپله برتري ثابته کړي. له دې کبله یهودیان یوه ورځ حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلل او د روح په اکړه یې پوښتنه وکړه. دغو یهودیانو په داسې حال کې چې د روح په اکړه پوښتنه وکړه چې په خپله پوهېدل هر څوک چې د روح په اکړه چې یوه غیر مادي چاره ده ډېرې خبرې وکړي په پریکنده توګه دروغ جندی او پیغمبر اکرم نه دی. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د هغوی پوښتنو ته په ځواب کې د قران کریم د اسراء سوره 15 آیت ولوس چې الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، روح زما د پروردگار تر حکم لاندې دی او د هغه په اکله تاسو ته لک شان پوهه درکړل شوې ده. یهودیان له دغه ناڅاپه ځواب ورکولو څخه حیران شول، خو د قرآن له دغه آیت څخه یې هم استفاده وکړه او پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته یې ویل دا چې وایې تاسو ته د روح په اکله لک شان پوهه درکړل شوې ده، له دې خبرې ستام مطلب څه دی؟ موږ یهودیان یا ټول خلک؟ پیغمبر اکرم ورته وفرمایل منظور دواړه امتونه دی. یهودیان د پیغمبر اکرم څخه په دغه ځواب ورکولو غصه شول او په غصې سره یې وویل نه، داسې نه ده، موږ ډیر علم لرو ځکه چې تورات د هر پوهې بشپړه سرچینه ده او دا کتاب زموږ دی. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هغه څه چې تاسو یې د تورات په حق لوایاست د خدای پاک د علم په مقابل کې ډیر لږ شان دی. په دې وخت کې د قرآن کریم د لقمان د مبارک سورې 28 آیت نازل شو چې فرمایي ولو ان ما فی الارض من شجره اقلام والبحر یمده من بعد سبعه ابحر ما نفدت کلمات الله ان الله عزیز حکیم، او بشک کپم زکه څومره ونی دی قلمونه او سمندر رنگ یعنی سیاهی شي او پسې و سمندرونه نور شي یعنی لیکل ورسره وشي بیا هم د خدای خبري ختمیدونکې نه دی. بشک چې خدای د عزت او حکمت خاوند دی او په هغه یعنی خدای تعالی هیڅ شي نه غالب کیږي او هغه حکیم دی او د هستی د چارو تدبیر هیچ چاته نه وسپاري.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د قرآن کریم د لقمان سورې 28 آیت په ښکلي ډول فرمایي کاچیرې په ځمکه باندې دغه دومره زیاتې ونې او ځنګلونه چې ډېرې دښتې او غرونه یې پوښلي دي په قلم باندې بدل شي او دغه راز په ځمکه باندې دغه ټول اوکیانوسونه یعنی سمندرونه چې د ځمکې د کورې کابو په څلورو کې درې برخې پوښلي دي مرکب شي، بیا هم نشي کولای د خدای پنځونونه الهي مهربانیانې او هغه سنتونه چې د تاریخ په اوږدو کې د ټولو انسانانو او موجوداتو لپاره شته دي ثبت کړي. دغه روښانه او ګویا خبرې ته په پام سره انسان یقین کوي چې د ده یعنی د انسان علم هر څومره چې هم پراخ وي د خدای پاک د پوهې او د نه ختمیدونکو شیانو په مقابل کې صفر دی، او انسان یوازې دا ویلی شي چې زما پوهه دې ځای ته رسېدلې ده چې په خپلې ناپوهۍ سره پوه شوی یم. او دغه ټول شیان د قرآن کریم د لقمان سورې په 28 آیت کې لیدلی شو، او هغه څه چې په ځمکې باندې ونې دي قلم شي او له سمندر سره و نور سمندرونه مرسته وکړي خو د خدای نعمتونه نه ختمیدونکي دي.
د ډیر زمن اوریدونکو د قران د سرچینې یا د رڼا سرچینې د غننننې پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم په دې وجه ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
تلپات خوشبویی ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ عزیزانو. د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوم یم چې د تلپات خوشبوئی ترنوان لاندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. د تلپات خوشبوئی په یو لسم پروګرام کې د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د معارفې او تفسیر اړخته پام کوو. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای په لاره کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کوي. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای تعالی په لاره کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کړې ده او جوتوي چې متعال خدای هیڅکله د خپلې ژمنې خلاف ورزی نه کوي. خدای تعالی په قرآن کریم کې په څو ځایونو کې پخکاره او ډاګه ژمنه کړې ده که څوک د خدای په لاره او د دین په لاره کې هڅه وکړي نو هغه ته فتح ورکوو. دا د خدای وعده ده. په یو ځای کې فرمایي ولینصرن الله من ینصره. په دغه تعبیر کې لینصرن الله څو د تأکید نښې لري چې یعنی مؤکدن او مؤکدن خدای تعالی نصرت کوي د هغو کسانو چې د خدای دین او د هغه نصرت وکړي. دا یوه ژمنه ده، الهي ژمنه ده. په دغې وعدې باید اعتماد وکړو. د سلواغې په هغه نولسمه ورځ له دې سره سره چې دا پیښه وشوه او ویلیدل چې د پوز یو شمیر کسان راغلل له انقلاب سره یې بیعت وکړ، تر اوسه داسې کسان و چې ډاډمن نه و، خیال یې اسوده نه و، هیلمن نه و چې دا کار به نتیجه ورکړي. خو امام راحل په الهي ژمنې ډاډمن و.
امام راحل او هغه کسان چې د امام د لارې پیروان وو پوهیدل چې دا ژمنه به پرې کنده تحقق ومومي، پرې نه خودل چې حرکت سست شي. کله چې ډاډ وو راتلونکي ته هیله من وه، نو نه پرېږدي چې حرکت سست شي. دا مهم محاسبات دی چې انسان پوه شي خدای تعالی په خپل ژمنې وفا کوي. دا هم د قرآن کریم آیت دی: ومن اوفا بعهده من الله، هیڅوک له خدای تعالی زیات وفادار نشته. خدای تعالی وعده ورکړی ده او په دغه ژمنې به عمل وکړي.